السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزا د مود مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په دې کې به تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه معلومات درکو. تاسو سره پکې خبرې هم لرو چې تاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. ټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکو ته حکومتي امیدوارانو د سېنات چیرمن او ډیپټي چیرمن د سیټونو لپاره پرایو کې کامیابی حاصله کړې. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې چپه راغلې باید احتیاط شي. او په هرات کې یو موټر بم چاودنې او کسان وژل دي. حکومتي امیدواران صادق سنجانی د سېنات چیرمن او مرزا محمد افریدی مرستیال چیرمن منتخب شو دي. پرون د پاکستان سېنات کې د چیرمن او مرستیال چیرمن ټاکلو لپاره رائے واچول شوې. د حکومتي امیدوارانو مقابل د اپوزیشن کاندید د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی او د جمعیت علما اسلام فی مولانا عبدالغفور حیدری ویللې ده. د ایوان اته نوی غړو رائے واچولې چې پکې اته سلوي هوټونه صادق سنجانی واخستل او یو ځل بیا د سېنات چیرمن ټاکل شو. داغه مقابل د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ کاندید یوسف رضا ګیلانی 2 سلویخ ووټونه واخیستل. ګیلانی ته ورکړل شوي و ووټونه په دې رد شول چې د ده د نوم مخامخ خانه پر ځای په نوم مهر لګول شوی و. یو بل رای په دې رد شوه چې د دواړو کاندیدانو په نومونو مهر وهل شوی و. اخوا د سېنات مرستیال مشر په سیټ د واکمن ګوند میرزا محمد افریدی د سلور 500 رایو په وړلو سره وګټله. دغه مقابل مولانا عبدالغفور حیدری سلور سلويخ رای واخستلې. په دې کې هیڅ رای مسترد نشوه. تر رای وروسته نو منتخب چیرمن او مرستیال چیرمن د خپل عہدو لوړاو کړه. په ان حال کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د صادق سنجرانی ټاکنه چیلنج کړي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې د پی ډی ایم سره تر سلا مشوره وروسته دوی عدالت ته د تللو فیصله کړې ده. د صحت تچارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوې چپه راغلې که احتیاط نشو دا په ټول ملک کې خورېدې شي. د مارچ په 12 په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان وویل چې د پنجاب غټ ښارونه دغه وبا له امله متاثره شوي. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نوې قسم خپور شوي چې ډېر په تیزی سره خپرېږي او خطرناک هم ثابتېدې شي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس د مخنیوي په حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2,328 کیسونه ریکارډ شوي. په دې سره په هیواد کې د کورونا وایرس وهلو شمېر 6,2516 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼه وایي چې له کووډ 19 ناروغۍ 5,9,2,290 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان په هرات ولایت کې د یو موټر بم چاودنې 9 کسان وژلي او 350 نور یې زخمیان کړي. چارواکي وایي دا چاودنه بیګا 9:30 بجې د هرات ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند شوې ده. د هرات والی عبدالوحید قطالی مشال ریډیو ته ویل چې اته امنیتي سرتیری د دغه چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی دی. د هرات حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مسؤل محمد رفیق شیرزی مشال ریډیو ته ویل چې په زخمي شو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په چاودنه کې یو شمېر دکانونو او کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي. روس وایي که د افغانستان عبوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان د پکې شامل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکي اونۍ د یو کانفرنس ته کوربتوب لپاره تیاری کوي. د دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخته وړل دي. د روس بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا دا بیان تر هغې 3 ساعتونو وروسته راغلو چې مخکې د مارچ په 12 ترکیې هم اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري. د مارچ 13 د کانفرنس لپاره ماسکو د طالبانو په ګډون یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې ده. دا لانه د واضحه چې آیا امریکا به پکې شامل وي که څنګه. زخروا په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان لنډمهاله حکومت جوړېدو فیصله باید خپل افغانان د ملي پخلاینې په خبرو اترو کې وکړي. هغې زیاته کړه چې د دوی په فکر په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړېدل د دغه هیواد د ستونزې پوره نو سیاسي حل لاره ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د آسترالیا، هند او جاپان مشران په هغه پلان رضا شوي چې لمخه به په هند کې د کورونا وایرس واکسینو جوړېدل لا زیات کړل شي. د اعلان د مارچ په 12مه په دغو هیوادونو مشتمل د کواډ په نوم ډلې د یوې آنلاین غونډې وروسته وکړه. د غونډه د دې ډلې د مشرانو د کچې لومړنی هغه وه. بایدن دغه هڅه یو نوي ګډ پارټنرشپ وبللو چې ورسره د واکسینو جوړېدل به دغه په خبره تیز شي او د هند او پیسیفیک سیمې ته به ورسره ګټه ورسېږي. داود مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. د سلام پښتونخوا پیل مو له خبرونو وکړو. سره رسیدلیو د رپورټونو برخې ته اوریدونکو ته به یو یادګیرنه ورکړو چې تاسو هم کولی شئ موږ ته معلومات راکړئ د ټلیفون له لارې چې تاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو اول تاسو پام راګرځوم لومړی رپورټ طرف ته. د مارچ په 12مه د پاکستان د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره رای واچول شوې چې پکې حکومتي امیدوارانو صادق سنجانی او مرزا محمد افریدی دغه چوکو باندې کامیابی حاصل کړه. حکومتي امیدوار صادق سنجانی د پی ڈی ایم امیدوار یوسف رضا ګیلانی مقابل په اته سلویخت رایو خصو سره کامیاب شو. د سینیټ چیرمن منتخب شو. یوسف رضا ګیلانی بیا 2 سلویخت رای ترلاسه کړي. په دې انتخاباتو کې په غلط ځای د مهر لګیدو په بنیاد پریزایډینګ افسر په مجموعي ډول 8 رای مسترد کړي. بلخوا د ډیپټي چیرمن په چوکۍ حکومتي امیدوار مرزا محمد افریدی 45 او د اپوزیشن امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 40 سلویخت رای ترلاسه کړي. د اپوزیشن د مختلفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم پریکړه کړې چې دغه فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. تفصیل زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې راکوي چې د صادق سنجانی د سوګند په غږ پیلېږي.
پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
دا سوګند غږ د پاکستان د پارلمان د ایوان بالا یا د سینټ د نوی منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی دی چې د مارچ په 12مه ترسره شوي انتخاب کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نامزد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ته ماتې ورکړه او پرله پسې په 2م ځل د سینټ چیرمن منتخب شو. د ډیپټي چیرمن په څوکۍ حکومتي امیدوار مرزا افریدی په 450 رایو اخیستو سره بریالی شو. دغه په مقابله کې د پاکستان جمهوری تحریک امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 40 رای ترلاسه کړې. نو منتخب چیرمن صادق سنجرانی د سینټ د مرستیال چیرمن په توګه د مرزا افریدی نه سوګند واخیست.
میں مرزا محمد افریدی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
د چیئرمین د انتخاب لپاره پریزائیڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ وو او د مرستیال چیئرمین انتخاب د نوی چیئرمین صادق سنجرانی په نگرانی کې ترسره شول. د چیئرمین د څوکۍ لپاره د حکومتي اتحاد امیدوار صادق سنجرانی 8 سلویخ او د اپوزیشن اتحاد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی 2 سلویخ رای ترلاسه کړي. وو رای په دې بنیاد مسترد شوی چې د ووټ په پرچای رای ورکونکو د ګیلانی په نامه نخه لګولې وه او یو رای ورکونکي دواړو امیدوارانو ته رای ورکړې وي. د اپوزیشن اتحاد د امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی انتخابي نماینده یا پولینګ ایجنټ سینیټر فاروق ایچ نائک د پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاه د هغه پریکړې مخالفت وکړو چې لمخې ګیلانی ته اچول شوی و رای مسترد کړې وي. فاروق نائک وویل
اگر یا تو اس انسٹرکشنز کو پھاڑ دے
یا خود رائے ورکول لپاره دا ہدایت نامہ وشلوا او تاسو چې کوم رولنګ ورکړو هغه برقرار وساتئ. خو چې کوم رائے ورکول کیدی هغه دا ہدایت لوسی دي. دا ہدایت نامہ په دې لکه خاموش ده چې د رائے په پرچای با کوم ځای مهر لګوي تر کومه چې د مهر لګولو تعلق لري نو د سینټ سیکریټریټ په خپل دا ہدایت جاری کړی وو چې په پرچای با د امیدوار په خانه کې مهر لګول وی او کدا مهرونه د امیدوار د خانی نه بهر لګیدلی وی نو تاسو ته اختیار دی چې دا رائے مسترد کړئ ورنا تاسو سره دا اختیار نشته چې دا رائے مسترد کړئ. خو پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاخ په پریکړه برقرار وساتله او زیاته کړه چې ناکام شوی امیدوار د هغه د پریکړې پر ضد انتخاباتي ټریبیونل سره رجوع کولیشی. سید مظفر حسین شاہ وویل د رایو په پرچای نشانونه د امیدوار لپاره مختص شوی خانی نه بهر لګیدلی دي او دا اوه واړه نشانونه د یوسف رضا ګیلانی د نامې د پاسه لګول شوی دي. د پارلمان د ایوانی بالا د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ټاکنې د سینټ په ودانۍ کې ترسره شوې. پریزایډنګ افسر سید مظفر حسین شاه د کارول شوو رایو د شمیرنې پس د چیرمین لپاره د انتخاب د نتیجې اعلان کړې. د مرستیال چیرمین لپاره حکومتي اتحاد د قبایلی د لو سره تعلق لرونکي مرزا اپریده او پی ڈی ایم د جمعیت علما اسلام فیلډ علی جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری نامزد کړی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د معیاري وخت مطابق سکم درې نیمې بجې د ووټونو اچولو پیل وشو او مظفر حسین شاه رای اچونکو ته هدایات ولوستل او د ووټونو د بخشي د سرپوخ کولو حکم یې وکړو. دا ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې د دې انتخاب نه مخکې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم دوو سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او مصدق ملک په حواله پاکستانی ټلویزیون چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په مبینه توګه هغه د جاسوسۍ کیمرې ښکاري چې د دوی په خبره د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره ځانګړې شوې د رایو اچونو ځای یا بوت کې لګول شوې وي. اپوزیشن او حکومت په یو بل د دې کیمرو لګولو تورونه لګولی دي. د پی ڈی ایم د غړي مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل،
یہ کیمرے کس نے لگائے، کیوں لگائے؟
دا کیمرې چا لګولې دي، ولې لګولې دي؟ دا هم یو حقیقت دی چې د سینټ پخوانی چیرمین او موجوده امیدوار دی او هغه د مارچ په 12مه سهار 5:30 بجې پورې د سینټ ودانۍ کې موجود وو. دا یو څرګند حقیقت دی چې دې ټاکنو د غلا کولو هڅې روانې دي. موږ مخکې هم نشاندهي کړې وه چې زموږ غړیو ته ټلیفونونه راتلل او نن ثبوت هم ترلاسه شو چې د دې هیواد استخباراتي ادارې د دې انتخاب نگرانی کوي. خو بل خوا یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جاسوسۍ د دې مبینه کیمرو لګولو تر شا د اپوزیشن لاس وبللو. د حزب اختلاف یو لوی سازش رابرسیره شوی دی او د دې سازش ښایست دا دی چې هغه خلک چې کوم په دې کارونو پوه دي هغوی دا تاثر ورکوي چې د پېښې ځای ته خپله ورسېده. لکه څنګه چې څوک غلط کار کوي نو د هغه کړنې ځای ته ځي او هلته نه دوی بیا دا ډرامه جوړه کړه. د دې قضیه د پلټنو لپاره د سینټ سیکرټر د اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو دریو دریو سینټرانو کمیټه جوړه کړه. د کمیټې به خپل تحقیقاتي راپور نوی منتخب شوی چیرمین ته وړاندې کوي. د سینټ د چیرمین د انتخاب نه مخکې نوو منتخب شوو سینټرانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. قائم مقام چیرمین سید مظفر حسین شاه د هغوی نه سوګند واخیستو. د سینټ ټولې سل سوکۍ دي چې پکې 98 کسانو خپلې رایې وکارولې. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د خزانی پخوانی وزیر اسحاق ډار د ملک نه بهر دی ځکه رائے ونه کاروله او جماعت اسلامی د دې ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. په سینټ کې جماعت اسلامی یوه څوکۍ لري.
د مجید بابر رپورٹ تاسو واوریدو. تاسو دا واوریدل پرون د پاکستان د سینټ غړو چیرمین او داغم مرستیالو ټاکل واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو تحریک دواړو هڅه وکړه چې خپل نوماند د سینټ مشرې په چوکۍ کې نوی خو حکومت او ائتلافي غړي یو ځل بیا د صادق سنجرانی په منتخبولو بریالي شول. پښتنه دادا چې د سینټ چیرمین چوکۍ ولې مهمه ده او د مهمې دندې څه دي؟ پامیر ساحل په دې موضوع د جماعت اسلامي له مشر او پخوانی سینټر پروفیسر ابراهیم سره خبرې کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د سینټ د مشر ارزښت څه دی او انتخاب یې ولې مهم دی.
سینټ د 1903 په آئین کې اساسي قانون کې سینټ په لومړي ځل جوړ کړی شوی دی او یو خدا د وفاق علامت دی. په دې کې وفاقي حصے چې دی د ملک صوبې هغه ته مساوي برابر نمائندگی په دې کې ورکړی شوې ده. او بل د دې چیرمین چې دی د تا د صدر چې کله موجود نه وي په ملک کې نو قائم مقام صدر د سینټ چیرمین وي. نو دا د ریاست سربراه چې دی صدر مملکت دی په دې لحاظ سره هم د دې ډېر اهم دی.
او چیرمین او ډیپټي چیرمین چې دی هغه داغه کار یا داغه आवाज څومره مهم دی په پاکستان کې یا په سینټ کې؟ هیواد کې هم او په سینټ کې هم د چیرمین او د ډیپټي چیرمین
مارزو کو چې چیرمن عملان چې صدر کله په ملک کې موجود نه وي نو بیا دې کوم مقام صدر وي. په دې لحاظ سره د چیرمن دا ډیر اهم ده. ډیپټی چیرمن دومره اهم نه دی. دا ډیپټی چیرمن ټول اختیارات سینیټ کې دننه دي، دا سینیټ نه بهر نشته.
او پروفیسر صاحب، دا سینیټ چیرمن د قومي اسمبلی د سپیکر غوندې باید به طرف وي کنه په دې سینیټ کې چې کومه کارروایان کیږي د قوانینو په باره؟
بالکل تھیوریټیکلی په کار دا دی چې سپیکر او چیرمن سینیټ دا بالکل دا هوی غیر جانبدار وي، او اگر چې دا چا اکثریت یې هغه جوړی خو پکار دا چې هغه بیا حق نه حق ته ګوري، دې ته ونه ګوري چې په اقتدار کې څوک دي او څوک نه دي. عملاً په دې باندې هم کار نه کیږي، خاني تھیوریټیکلی دا پارلیماني جمهوري روایت دا دي چې سپیکر او چیرمن سینیټ دا دواړه غیر جانبدار.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د جماعت اسلامي له مشر او پخوانی سینیټر پروفیسر ابراهیم سره مو مرکه اوریدله. د خیبر ضلع اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرا دره کې باسره خلک په غیر قانوني توګه د دوی ځنګلونه وهي او سمګل کوي. دوی وایي ډیر قیمتي لرګي ترې روان دي او په کار د حکومت یې مخه ونیسي چې د تیرا ښایست او ماحول ورسره خراب نشي. له خیبر نه د قومي اسمبلی غړي او د قبایلي او سرحدي چارو وزارت یا سیفران پارلماني سیکرټري اقبال افریدي مشال ریډیو ته وویل چې ځایي اوسیدونکي د دغه ځایونه ورته په ګوته کړي نو دوی به مخنیوی وکړي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکړي.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په تیرا دره کې په غیر قانوني توګه ځنګلونو وهلو عمل روان دی او قیمتي ونې پکې خلک پرې کوي او بیا یې سمګل کوي. دوی وایي په کار ده د دغو قیمتي ونو د وهلو مخه ونیول شي. د خیبر خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې حکومت په تیرا میدان کې د قیمتي ونو وهلو باندې بندیز اعلان کړی و، خو د دې باوجود با سره خلک وهي او سمګل کوي.
ایمون چې کومه غرایزه تیرای لوکی دی پاکي به تهاش زنګلات دي چې کم با اثر خل دي، هغه وسم د زنګلات وهي اوري پټ پټه چې کم خلک د زنګلې وهي شې ده هغه په کم د پیدارو کې پوسټونه دي چې په اوبند دي سخت چیکینګ وشي چې کومه پټه لاره دي په اوبند چې دوړل وروړل کیږي په کور دادي چې ده هغه هم بندوبست وشي مخنیوي وشي. ځنه خلک وسم د سری چې با اثر خلک دي او هغه غیلو کې خلکو هم واس نه رسیږي، نو په کور دا چې دا خلک د دې کور نه مانی کړل شي و ځنګلات چې کومه خوبصورتي د شغې لوکټ په خپل یوي د سیاحت یو اهم جز دی، نو هغه هم په حقیقت چې دا اوس خلک وحید به دریغه.
د تیرکو کې خېلو زینګل اپردې وای دوی څه اته کاله وړاندې جمرو تر کړه شوی او تر اوسه سیمه پاک نه لګرزول شوی، خو هلته نه په لوی کچه باندې قیمتي لرګي روان دي.
په ځنګلاتو کې چې ټوله قیمتي ونه نه چې هغه کم 5000 4000 یو فوټ خرڅېږي دیار به ته مونږ ته خپل پښتو کې منځه یو جی منځه ناختار دای چیر دای مختلف جی قیمتي قیمتي درختی دی پکې جی او هغه کم چې کوم موږ ځنګلات بلکې موږ دا هم کې لاره حکومت کسان چې کمال دغه موجوده کسان دي چې کم موږ په بارډر باندې خلک آباد نور کومونه د جی زمونږ علاقې ته لګې دلیل کا څنګه و دې موږ د علاقې نه پغلا تور باندې دوه بوټي کټ کوي و دا کوزاوی.
د خبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردای وایي چې په کوم کومونه کې ځنګلات وهل کیږي باید مشرانی مونږ سره وویني او دا راته په ګوته کړي چې د ځایي انتظامی په ذریعه مخه ونیسو
چې دوه خلکو کوم ځنګلونه دي او دا بلفرض نور خلک وړي د په پوري توګه باندې دي مونږ سره ملوشي چې ولته موږ ولته لوکل انتظامی له دا هدایت جاری کو چې تر کومه پیر داخل واپس نیوي راغلي چې دوه املاکو تحفظ وشي.
چرواکی وایي چې د خیبر تیرا میدان سیمه د وسلوالو ناپاکه ګرځول شوی، کډوال ورستانه شوی او حکومتي واکمنی پکې بحال ده. دوی وایي تیرا کو کې خېلو سیمه هم تر خپل واک لاندې راوستلې، خو هلته لا کډوالو ته د ورستنېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو په واسطه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او د امریکا خارجه وزیرانو غونډه راغواړي او د سولې د بهیر لپاره د سیمیزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. پاکستاني او چارواکو په بیا بیا ویلي چې د سولې په پروسه او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی او د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو کوششونو په اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ جوړ کړی چې پکې د کارپوهانو نظرونه راخستي.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره په فروری 2006 کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ په دور کې په دوحه کې د طالبانو او امریکای ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی و، خو اوس مهال د نوي امریکایي ولسمشر جو بایدن کابینه د سولې دغه تړون ته بیا کتنه کوي او د امریکایي چارواکو په وینا امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د لارې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او امریکای د خارجه چارو د وزیرانو غونډه راوبلی او د سولې د بهیر لپاره د سیمایزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکی. په دغه اړه په پیښور کې د سیمایزو چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د مستقل امن قائمولو او د افغانستان په چارو کې د مداخلت د بندولو لپاره د افغانستان د گاونډي هیوادونو او سیمایزو طاقتونو صادقانه همکاري ډیره مهمه ده.
پاکستان، ایران، روس او چین دا په دې سولیز ملکی د ضمانت رول اولوبهي او دا ټول سمره فریقین چې دي دغه فریقین د ته چمتو کی چې هغه د سولې شرایط اومنل شي. بل خبره دا اوم ډیره غټه جوړیږي چې د افغانستان د خلکو منتخب کړی شوی حکومت لمن ززي څنګه چې طالبانو رائے دا او څنګه چې هغه د پاراغي کوشش کوي نو موقتی حکومت یا بوري حکومت به د مسلې حل نیز ماخله دي چې د امریکای پالیسی سازو ته په دې غور پکار دي نو دغه هم پکې یو ډېر غټ مشکل ښکاری. نو ماته ښکاری داسې چې مشکلات ډېر دي، خدای دې وکړي چې دغه مشکلات حل شي، خو هغه کې به وخت هم لګي، هغه کې به توان هم لګي او هغه کې باید چې بداسي هم کول غواړي چې ګوانډي ملکونه خپل خارجه پالیسۍ کې او په خصوصي توګه افغانستان سره تړلې پالیسۍ کې فرق راولي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر او د افغان طالبانو سره د امریکای په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی. پاکستانی چارواکو په بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان د مسلې په اړه د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو په پیښور کې خبریال او د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي یو خواته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې اترې روانې دي او بیلابیلې غونډې په پام کې نیولې شوې دي، خو ولې بلې خواته په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي د تشدد پیښو او د وسلوالو فعالیتونو په وجه د افغانستان ولس ډېر اندېښمن دی.
پاکستانی چارواکو خو چرته دا نه دي ویلي چې هغې په افغانستان کې په امن کې کردار نه ادا کوي یا مخلص نه وي، همیشه تنل په جبه باندې دا خبره کوي، خو په حقیقت کې لږ پاغي باندې تورونه ډیر زیات دي او دا تورونه بلل لري کېږي چې هغه افغان ولس مطمئني. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې مداخله شته، د ګاونډي هیوادونو مداخله شته او ځکه په افغانستان کې تشدد روان دی، عام خلک چې کوم دي هغه ډیر زیات په دې باندې خفه دی، د ګاونډیانو نومو، د امریکای نومو، د نړیوال قوتونو نومو، د ملل متحد نومو.
د پرواری 2006 د دوهې د سولې د تړون تر مخه به امریکا د افغانستان نه خپل ټول پوځیان د روان کال د مې میاشتې پورې وباسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیږدولې شوي خط کې د افغانستان د جګړې په سیاسي حل او جوړجاړي ټینګار شوی دی او بلینکن په دغه خط کې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبان په توندۍ سره د افغانستان لویه علاقه قبضه کولی شي. خو بلې خواته انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکای د استازو د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په دغه اړه د دوی دریز روښانه دی او غواړي امریکایي عسکر له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه کړي.
د پاکستان او هند اړیکو د دې هیوادونو پر کرکټ څه اغیز کړی؟
کبھی پالیٹکس جو ہے نا وہ پیچن آنی نہیں چاہیے نا, اس کا کرکٹ میں برا اثر پڑ رہا ہے جی, اور کرکٹ ہونی چاہیے, بہت بڑھیا کرکٹ ہونی چاہیے.
پردے والا جانکڑے راپور دراتون کی گل فورز د پیکور پر وقت د گرمی پر دولس او مازیگر پنج بجو لمشال ڈیو اور دیشی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس بخره رسیدلې د مونږ خپل اوریدونکو سره لګي خبرې وکړو. اوریدونکو را سره یو د ټلیفون په لاین دی, څه خبر را سره شریکوي او چې چاره ته ټلیفون کړی دی. سلامونه ستړي مشه.
السلام علیکم میډم, تاسو ته د مشال ریډیو ټول ټیم ته سلامونه.
وعلیکم سلام, په خیر اغلی رو رنوم مسجد کوم زینم ټلیفون کړی.
من نه صدیق الله عثمان خیل د بار د نصرت درې نه جی.
صدیق الله عثمان خیل رو هر کلی در توایو, څه خبر لری تاسو؟
من کومه را ده زمونږ په سیمه کې کونسل لا بالکل بزرګونو آبادی ده, زمونږ څه کم یو ټلنار نتورک دی په سیمه کې, نو پدې کې مونږ دا ټلنار نتورک په صحیح ډول کار نه کوي. تقریبا کله چې موسم خراب شي سګډ وړي نو پدغه لړکی بیا مونږ ته دا نتورک کټ کیږي تر 48 غنټو نه واخلا, بالکل دا زیاتو درې ورځو پورې سلور ورځو پورې دا نتورک کټي مونږ ته, او د عوام د یو شمېر مشکلات سره مخ دي. او کوم چې پدغه نتورک کې 3G دی 4G دی, نو هغه بالکل اسی په نوم 3G دی 4G دی, بازي وخت ټیک شي بازي وخت صحیح کار وکړي نه, نو زمونږ د کوم چې ضلع انتظامیا دا زمونږ ډاټ پورې چارواکي دي, ایم پی ایس دی, منیس دی, هغه زمونږ دا مطالبه لرو کوم چې د شیکور نو کنسل ټول عوام دا مطالبه کوي چې موږ ته کم دا ټلنار نتورک دی دا صحیح ډول باندې کار شروع کړي, چې دغه کدا کټای نه کیږي, لکه مطلب 24 غنټو پورې نه یاد 48 غنټو پورې نه سلور ورځې نه, نو عام مشکلات سمه پیدا دي سره سره چې کم 3G دی 4G دی, دا په نوم 3G دی, نو دا موږ ته اویلیبل شي برابر شي, راته کم چې لوټول چارواکي دي د مشال ریډیو پتر باندې موږ دا आवाज غو ته رسو, دا غي سره سره موږ دا مطالبه هم لرو کم چې د شایپورټ یورن کونسل عوام دی غدا مطالبه کوي چې موږ ته دلته بل جیز نتورک براهم شي, ولې دا بزرګونو آبادی ده او نن سبا جدید دور دی دا نتورک نه علاوه گزاران کیږي, زموږ دا مطالبه ده د مشال ریډیو پترو باندې چې موږ ته دا سہولت براهم شي, نو موږ ډیر بشکور یو.
ډیره خبره رور درته وایي چې تاسو چې څنګه ذکر وکړو, تاسو شاهی کوټ یونین کونسل تاسو یاد کو کنه, په دې کې صرف تاسو ته د ټلینور اجازه ته لکه دا سہولت میسر دي؟ زمونږ آواز صدیق الله عثمان خیل رو رو بخی, ستاسو آواز بالکل کټکیږي لګیا دی سیګنلو کې, اوس هم سفر ښکاري, نو دا ستاسو د خبرې خپله گواهی ورکوي چې ستاسو په لائنونو کې څه مسله شته دی او دغه حل کول غواړي. ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ سره د خپلې سیمې خبر شریکو, مننه ورڅخه کو, او وبخښه تاسو اواز صحیح نه راتلو, ګینه نورې خبرې به مو هم کړې وي. یو بل اوریدونکو هم را سره دی اغوی ته جی. وعلیکم السلام. وعلیکم
السلام. علیکم
وعلیکم السلام.
وزیر بنو خبريال بکه خل خبره کو
فرناز خان وزیر ورستړي مشه درته وایو. څنګه یې جی تاسو ښه؟
څنګه مالیا میرزاده؟
بالکل ټیک ټاک.
نو دا څه تاسو مو سم څنګه به برابرۍ خدي
ټول هر څه خدي, مننه. موسم سرو رو دخه کېدو په طرف تر روان دي. تاسو خپل حال را کې نن رات تاسو کوم خبر راوړې دي فرناز خان وزیر رو را؟
لکه بالکل لکه مونږه خدا خبر راوړې دي چې پارون پرس کلب شه پرس کام پر سو نور مونږه هوګرد کاوش کوي ګر سوري دي. لکه دا خبر دی چې دا خړګي منډي سر دي خل د پدا کې ټاورې موبایل ډېر ضرورت دی, او لکه خلق دا وایي چې واد ټاورې دې کولا دا وي چې مونږه نت انټرنیټو رسائی خو چیرې چې مونږه چې دغه سه پاکستان ایوا هسا مونږه هاي پران چې بک خل کې واد ټاورې شته او په دا منډي سر دي خل کې حکومت نشته بنو کې ټاورې شته, دلته د موبایل ډېر سہولت کمزوري دی او ډېر خلک دې ته پغا باندې د انتظار باندې عملي هم کړه.
صحیح, تاسو کوم سیمه یاد کړه؟
سرګی خیل خړګی منډي. سرګی خیل,
ها سرګی خیل کې تاسو وای د موبایل ټاور ته ضرورت ته چلته بالکل نشته دی.
بالکل سنگل ڈیر کمزوری بھی ڈیر خاوی دیا ڈالتا دمنگا چخل کما ابائی کلائی رہے نرمی خیل یا جنی خیل دا ڈیرا کمزوری دا پکراشی چھ مٹے نہیں کنا یا مزید منزائے نور بنو کے خاص ڈسٹرکٹ بنو کے برابری روک دی
تا صبح رابطے سنگا کوے چھ بالکل ٹیلی فون سگنل نشتن سبا دا ٹیلی فون دور دے جدید دور دے ٹول انٹرنیٹ موبائل اف دا فون جی
دا سیدی چل کا دا دے بنو دے چاورے نا یا دے بکا خلی وائی منے وجانی خل کے دا آغا دا ٹین ندی دا ورتا ولا گوی 1800-2000 من خصے شیا کنا دا نک لک چار چلی گی
خا خا سما دا سما دا سما دا نو ڈیر ڈیر من نہ فرناسان ضرور جی
مالیا مرزا دا سنگل ندی یا پٹاورے بندے منگاری سارے کی
خا 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 صحیح صحیح بس خبر لری تا سدسی منا فرناز خان وزیر اور خوشحال شم چې تاسو مونږ سره پروگرام کې برخه واخسته مونږ ته مو د خپل یو ضرورت د سیمې د ضرورت په اړه خبرې وکړي چې تاسو وايي په سرګي خېلو کې د موبایل ټاور ته ضرورت دی یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې چا راته ټلیفون کړی دی ستړی مشه ورته وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام مده میر زاده خو څنګه ښه
بالکل ټیک ټاک ډیر ډیر مننه تاسو خپل څنګه خپل نوم او ځای نوم راته ښه
زمانو مجاهد ته په خبر نه مزه تراري کړی ولې دا
ها مجاهد رو را په خبر نه تاسو ټلیفون کړی درته هر کلی وایو
اللہ می عزت کم مکا او ټولو دوستانو ته څوک دی او ماوري زما ټولو ته سلام
وعلیکم
په خبر نه خو غټ خبر د سینښت خو دا خبر دی چې د حجی کیم اډینا تر های کورټه پورې چې کوم لار د جی ټی روډ په دې معنی دا رکشي نه پری دی دا حکومتي الکار وای چې په دې معنی څه کیس شوی او د دوی سره او کس او خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی چې څوک د پرونو ته ځي یا کوم او زیپو ته ځي یا نور چر تزینو ډیر خلکو ته تکلیف دي ځکه چې اکثریت دلتا رکشا کارول کیږي په دې خار کې غټ گاڑی چې دي تاسو ډیر امدوره پښ کولې ځکه چې خار ته دی او د خلکو غنه ګډه ډیره زیاته ده
کله نه دلاره بنده ده تاسو څه ویل شه دلاره کله نه بنده ده
دا تقریبا درې څلور ورځې وشو دي چې دا رکشي په دغه ساحه چې تیاده کړل ما د اجکی مړی دا شروع کیږي دا های کورټ پورې دې لار باندې رکشي نه پری دی او مین لار هم دا د ځکه چې په دې کې اکثریت یوټرن چې کمې دي لکه اوسو ګل اورې نه وړي دا چې په دغه ځای نه پری دی یا آشنا قرای شولا یا دغه شان پردوس شو نو په دې معنی خو خامخا دغه دوه درې یوټرن دي نو په دې معنی چې قدم رکشا وړي او څوک پکې ناشي نو ډیر غټ تکلیف سره مخامخ دي دا د سیتاویږي په های کورټ راتاویږي یا کته پر رنگ روډ راتاویږي نو ډیر خلک ته مشکلات دي
نو دا خو ډیر ټرافیک هم سیوا شوی کسنګا
نو ټریپک خو نظام په دې خرابیږي ځکه چې کلم کې خور د سیو خار دی چې یو سرکم باغې کې د یو گاڑی د پاره بند شي نو
مجاهد رو رستا سو غک
سریت پدی که بیا ٹریپک جام روان
آو آو صحیح تاسو وی چی یو گاڑی هم دغه ادری گی نو بیا ٹولو تب تری اثر رسی گی ساس آواز لک کم شو
بلکل نام دغا شان اللہ دی زب کو بزا نو ٹیم ام لینی سما او کچه تم حکومتی آلکارو سرا پدی سماتونی و او داغینم خپل رائے معلوم کلا چې مونږ ته معلومات وشي چې دا وجه څه ده
نه ډېرې ښه مسلې طرف ته تاسو اشاره وکړه بالکل مونږ کوشش کوو چې په دې باندې چارواکو سره رابطه وکړو تپوس کو چې وجه څه ده تاسو وی چې څه پیښه شوې ده خو چې هغه پیښه معلومه شي چې د دې پریکړې لامل څه دی د لارې د بندېدو وجه څه ده ځکه چې ستاسو په خبره ځای ولس له ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دی نو ډېره مننه مجاهد وروره چې پیښور نه راته وعلیکم السلام ښه وختونه درته غواړو او اوریدونکو دا یوسو زمونږ سره کالران چې خپل سیمونه مونږ سره یوسو خبرونه شریکول خپل غوښتنې راته راکولې. یو بل ریپورت لرو د ماشومانو په حق لدی او امید کوم چې تاسو خو هم شي. د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومه پیدا کړي چې په 2013 کې تختول شي او افغانستان ته سمګل شي. دوی وایي دغه ماشومه په هسو له کورنۍ سره ملاو کړي او په پیښه کې ککړ ملزمان په حوالاتو کې بندي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تختول کېدو او سمګل کېدو مسله موجوده ده، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغومره ګامونه نه پورته کوي چې کوم پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې له هیواده بهر د ماشومانو د سمګل کېدو کیسونه چې ورته رپورټ شي نو دوی یې خلاف کاروایي کوي او له ځایي پولیسو سره مرسته هم کوي. په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي چې څلور کاله وړاندې له دغه خاره تختول شوې او افغانستان ته قاچاق شوې او ماشومه پیدا کړې او له مور پلار سره یې ملاو کړې ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ګلالۍ په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کو کنه دغه موږ خسري دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی ده. په 85,000 به د افغانۍ باندې خرڅ کړی وه. نو دا ملزمان دواړه جیل ته لاړل. موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنۍ ریکور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی هغوی ته ویلي دا مالور ده وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمه بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خپله او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالۍ چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپته وه.
پیدا د مونږ خورې هغه به ګاونډیانه ویلا خورې راځه چې د بازار له لاس مال ته مونږ ته بوتلې راوغوښتلې او اې کیسه نشه را دا جوړولې وه. بس هغې چې کومه د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس راوغوښتو نو هغې باندې زه خرڅه کړم په 3 لکه روپۍ باندې. ماشومه جینۍ ور سره یوازې ځم دا ماشومه لور مې او د غټې جینۍ رانه پاتې کړه دا وکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خرڅه کړه. خو سورته وایه څلور کوله خورې په مونږ داسې تېر دي کنه لکه په سر اور کې چې ګامدل انسان واچوي او نه پکې مړ کېږي او نه زمزم پکې څو تماسونه څلور کوله هلته جوړلې دي. ځکه دا دغه ظلم پکړه او دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمه وی پی زیاتکړه لورې د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده وکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم د بلګلاشي بلبل ته او تختي ابډکشن چې د بارډر دن د یو ځای پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د حضور جبري مشقت تم په کولې شي هغه ماشوم سره جنسي زیادت تم کوم دی چې شي ماشومان سره زیادت یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی. صحیح اعداد شمار خو بازو کار دی په مشکله باندې او پته لګي.
کارپوهان وايي ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک دننه بل ځای ته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
بکسرا دا سی بلها کی سونه دی پا پاکستان کی ردا سی کی سونه دا ریکارڈاولو کما اداره نشتا زن اداره پا اخبارونو کی ریپورٹ شو پیخ را طولوی خوچه کما کی سونه ریپورٹ کی گی حقا دیر کم وی پا حیوات که دننه دا تختول شو ما شمانو نیخ پا نیغا تعلق پا کورونو که پا کارا چول شو محنت کشو ما شمانو سر دی پا پاکستان که دیره مافیا گانی دا کار کمی تا صبح اسلام آباد که سوالگری ما شمان کتلی وی دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
ہے، بچوں کے ساتھ جو بھیک منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے۔
خوب خیبر پختونخوا کے دماشمان و دہکن یو بلفال عمران ٹکر پہ خبر دیو اندازے لمخہ پا پاکستان کے پدو زر شلم کے دا انسانی کاچاک نور لذر نہ سوا او سلور پنزوس کے سونا رپورٹ شویو۔ په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 6 لک روپے جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آی ای د دې کیسونو پلټنه کوي۔ د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی، خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی۔
دغه مخکې دا سه سخت قانون موجود نو، عملی کولو والا اداره چې دا ایف آی ای داغه د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغه سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنٹنګ باډیز دي نو دا هغه د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی، د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سیکیورټی دا ټول د دې سره تعلق ساتي۔ اوس زما په خیال ہر کلاچی یو قانون په ملک راشی نه اعلان دی پکارنا جی او سٹرینتن میکانیزم وی او سسٹم وی نو بیا دا ایشو جنا نو پاره کی کمیم راضی او دای خاتمه کی دی شي۔
بل خو د پلاتونو وفاقی اداري چارواکی وای په هغه کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایا نه کوي چې په علم کې راشی او ورته رپورت شي۔ د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تول چې دوی په هغه کیسونو کې کاروایی کوي چې نور ملکونو ته د انساني قاچاق غوي، نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهی لمل د پیښې کمی شوې دي۔
کمی تو ڈیفینیٹلی آئی ہے اور
کمی خو پکی بالکل راغلے دے، اب د قانون نه علاوه نور عوامل هم دی لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوه، ایف آی ای او پولیس زیات بیدار شوی، د نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوه دے۔ خدا داسې غټه خبره نه ده چې موږ وایو چې اول به 1500 کیسونه رپورت کېدل نو اوس 300 تراکوس شوی دی، دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وی۔ موږ په مسلسل ډول د ایف آی ای چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو، نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي، نور هم ډیر کارونه دي، خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي۔
لا انفورسمنت کو هم تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔
ڈاکٹر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږه د ملوي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او دغه په صحت موجود وي۔
لوګه داسې کتلې چې ماشومان تختولي شوی دي، بیا ریکور شوی، بیا دا غوي چې کوم ریهابلیټیشن پکار وي، هغه یو ډیر لوی عمل نه دیږي، دا غوي نفسیاتی طور باندې سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا هغه ته څه بدني نقصان رسېږي هغه کیږي، یا هغه بیا خپل زور حالت دا غوي د مور پر کونسلنګ دا غوي خپل کونسلنګ هغه کې ډیر قسمه ذهني او بدني بیماریان داسې ماشومانو کې وي داخل دپارا ان بیا سہولیات او دغه بکاری چې بدقسمتی نه هغه دومره نشته ده۔
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی۔ دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیاته کړل شي۔
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ۔
په منګوره کې د مارچ په 12مه د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې د سیمه درې ادبي شخصیتونو چې پکې شاعر عبدالرحیم روغانی، زلمی استاد لیکوال پروفیسر سبحانی جوهر او لیکوال تصدیق اقبال بابو په یاد کې یو تعزیتي ادبي غونډه وشوه. په غونډه کې د دغو لیکوالانو په ژوند او ادبي خدماتو بحث وشو او په یاد کې شعرونه هم ویل شو. د دغه ادبي ریفرنس په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د علی خان امید له یو نظم نه شروع کیږي.
ما مرګ تا مخامخ د زندګۍ سندرې وي، ددار پسر می هوندا آزادۍ سندرې وي.
دا شعر پکې روغانی بابا ته ډالې دي چې
تمغه د فنکارۍ می د مزار په خزه کېږدی، دمړو پوخاری کې می ژوندې سندري وي.
په منګور کې د خپل کور فاونډیشن په حال کې راجمع شوي د سیمې ادیبانو، شاعرانو او زده کوونکو د جنوري په شپږمه نیټه د سواد دوه زلمي لیکوالان سبحانی جوهر او تصدیق اقبال بابو چې د اور په یوه پیښه کې مړه شوي ول، او بیا مشر شاعر عبدالرحیم روغانی چې د اوږدې ناروغۍ له وجې د فروری په څلېرویشتمه نیټه په روغتون کې سا ورکړې او تعزیتي ریفرنس کې درناوی ورکړل شو. ریفرنس کې ویناوالو د یاد تنانو په ادبي خدماتو تفصیلي بحث وکړو. په سر کې د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا اویل
بابو صاحب او سبحانی صاحب ډیر ما د ډیر نس ډیر زما چون کې د امزولتیا کا پروفیسر او زمون په منس کې هیڅ قسم به تکلفی نه و. موږ به ول ډیر سپین سپین خبرې هم کولې، ډیر علمی مباحثه به هم کېدې. د سړی د سړیتوب کاغی دا وکړې دا موږ خبره کوو نو هغه دې مستحق. زما خیال دا دی چې په سواد کې د احمد فواد صاحب نروستو چې کد چا اسلوب ز را لړزولې موضع متاثر کړی ما نو هغه د سبحانی جوهر د اردو اسلوب.
د عبدالرحیم روغانی په اړه شاعر او لیکوال د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې روغانی بابا د خپلې شاعرۍ پر رنګ خپل ژوند ښه رنګین تیر کړی او په شاعرۍ یې ډېر لوی بحث کېدی شي.
خپل دینداری لکه دانه په دام کې کېدی اخری هندوستان د سومنات په بهانه دا د دې معاشري هغه روایتي تاریخ چې هغه فیک تاریخ ورته موږ وایو په یو شکل کې بل شکل کې په خلکو امپوز شوی دی. دغه د ریاست د جبر انداز دی هغه هم غندلی دی. خو په بعضې وختونو کې بیا روغانی صاحب په خپله د ریاستي جبر ښکار شوی هم دی په ذهني والو باندې. هغه بعضې خبرې سپینې نه دي کړي لکه د طبقاتي سوال ته هم د هغه ذهن ډېر کلیئر و، مذهبي پیشوائیت او رحبانیت ته هم د هغه فکر ډېر کلیئر و چې خان په یو ملا په بله اوږه پیر مې په ملا باندې پرلتوالی زه لږه ځان له ډېر دیو لګټم کله ستار کله ډانډه تواله.
ادبی ریفرنس کې وخت په وخت شاعرانو د یاد لیکوالانو په یاد کې شاعري هم وکړه. ریفرنس کې ناس اوریدونکو د عبدالرحیم روغانی شاعري د باز تنانو څخه واورېده چې پکې د منګورې ساجیداری د روغانی یو غزل زمزمه کوي.
وخت به راځي چې غاخ د زهرو بخامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه مولا بدار نه لري، سنو لسنو ورکه چی خلق پارنا پسیمری، د کلین ور تندر نیولې د سهار نه لري، منصور بگرزی مستانا مولا بدار نه لري.
تازیتی ریفرنس کې د سیمې او ادبی ټولنو مشرانو د غمزده خاندانو خلقو سره د هر قسمه مرستې کولو باور هم ورکو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو ته یو نړیوال رپورټ وړاندې کوو. په میانمار کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې مظاهرې روانې دي. د هغه هېواد پوځ د فروری په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او منتخب حکومت یې ړنګ کړ. پوځ تازه پر منتخب مشر آنګ سان سوچی د درغلې تورونه هم پوری کړي چې د هغې وکیل یې ردوي. هلته د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټونکي وایي چې پوځ د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 70 کسان وژلي دي. په امیر ساحل په میانمار یا برما کې روانو پرمختګونو مظاهرو او د هغه هېواد سیاسي تاریخ ته کتنه کړي.
دا د برما د یو وګړي غږ دی چې په هیواد کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د سوله ییزې مبارزې د دوام خبره پر داسې مهال کوي چې د مارچ پر 12 هم په میانمار کې خلکو لاریونونه او مظاهرې وکړي. پر ټولنیزو شبکو د عیني شاهدانو انځورونه او ځایي خبري سازمانونه وایي د هیواد په تر ټولو لوی ښار ینګون او نور یو شمیر ښارونو کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وروتلي ول. تر دې یوه ورځ مخکې د بشري حقونو یو سازمان تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو د مظاهرو پر مهال 12 کسان وژلي دي. د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو او ملګرو ملتونو د حکومت د بحالۍ ټینګار کړی خو پوځ وایي د هیواد چارې په خپلو لاسونو کې ساتي. میانمار چې د برما په نوم هم یادیږي پوځ یې د فبروري پر لومړۍ نیټه کودتا وکړه او جمهوري حکومت یې ړنګ کړ. پوځ د جمهوریت لپاره د ملي ګوند منتخبه مشره آنګ سان سوچی له دندې ګوښه کړه او هغه سره د لسګونه نورو منتخبو سیاستوالانو او سلګونه فعالانو گرفتار کړه. له هغه وخت راهیسې د هیواد په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روان دي. د میانمار ملکی منتخب مشر آنګ سان سوچی له 1979 زیږیز کال څخه تر 2010 پورې شاوخوا 15 کاله په زندان او نظربندۍ کې تیر کړي. په 1999 زیږیز کال کې نوموړي ته د جمهوریت لپاره د مبارزې په بدل کې د سولې نوبیل انعام هم ورکړل شو. سوچی د میانمار د خپلواکۍ د مبارز جنرال آنګ سین لور ده. نوموړی په 2015 زیږیز کال کې چې یو ځل بیا سیاسي ډګر ته ورودانګل نو د هیواد په لومړنیو آزادو او رڼو انتخاباتو کې برای ترلاسه کړ. خو په تیرو کلونو کې چې په هیواد کې د روهینجا مسلمانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وشوې او لکونه یې کډوالۍ ته اړ شول، نو پر نړیوال کچ د سوچی شخصیت هم لانجمن شو. په برما کې د بودا دین منونکي په اکثریت کې دي او د سوچی پلویان دي. د مارچ پر 12 د سوچی وکیل پر نوموړی د رشوت تازه لګیدلي تورونه رد کړل. د پوځي مشرتابه ویان بریګیډیر جنرال زاو مین تون د مارچ پر 12 ویل چې سوچی د واکمنۍ پر مهال په ناقانونه توګه شپږ لکه امریکایي ډالر او سره زر ترلاسه کړي. نوموړی ویل دا تور د ینګون پخوانی اعلی وزیر فیو مین تین پورې کړی. پر 15 کلنې سوچی د درغلۍ دا تورونه ښیي چې هغه له سختې سزا سره مخامخ کېدی شي، ځکه چې اوس مهال پر هغې څلور نسبتا واړه تورونه لګېدلي دي چې پکې په ناقانونه توګه شپږ مخابرې درآمدول او د کورونا وایرس مخنیوي محدودیتونو سرغړونه شامل دي. د پوځي واکمنانو ویاند مینتون زیاته کړه چې د درغلۍ ضد کمیټي پر سوچی د پورې شویو تورونو پلټنې کوي. په عین وخت کې په میانمار کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې ویلي دي چې د هغه هیواد پوځي مشرتابه له څه د پاسه یوې میاشت راهیسې لږ تر لږه 70 کسان وژلي دي. تھامس اندروز د مارچ پر 18 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې پوځي واکمنانو خلک وژلي، ځورولي او تشدد یې ورباندې کړی.
وژل شوي پلرونه وو، زامن وو، میندې وې، لوڼه وې او مړونه وو. هغوی ښوونکي وو، انجینران وو، زده کوونکي وو. په هغوی کې د هر عمر کسان شامل وو، خو تر نیمایي زیات یې له 15 کلونو کم عمر لرونکي ځوانان وو.
د اندروز په وینا دا ډول کړنې ښایي د بشریت ضد جنایت په زمره کې راشي. اندروز وویل د فبروري پر لومړۍ له کودتا راهیسې په میانمار کې تر 2000 زیات کسان ناقانونه گرفتار شوي او د مظاهره کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. د زیاته کړه میانمار د وژونکي او ناقانونه رژیم تر واک لاندې دی. په غونډه کې امریکا پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د برما پر پوځ فشار راوړي چې پر سوله ییزو احتجاج کوونکو له زور کارولو لاس واخلي او د جمهوري منتخب حکومت واکمني بحاله کړي. روسیه او چین البته د جوړجاړي پر لوري د اقداماتو غږ وکړ او دا هم ویل چې د هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخلې اصل باید پر ځای وساتل شي. دا دواړه هیوادونه د برما له پوځ سره نږدې اړیکې پالي. نړیوالې رسنۍ وایي د میانمار دننه او له هیواده بهر لکونه خلکو د جمهوریت د بحالۍ او د ملک دننه د ټولو وګړو د مساوات لپاره مظاهرو ته دوام ورکړی. د مارچ پر 1 د برما ګڼ بهر میشتي وګړي د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ورغون شوي ول او د جمهوریت بحالۍ لپاره یې مظاهره وکړه. یوه میانماری وګړي دیپ رویټرز اژانس ته ویل مظاهره کوونکي له ملګرو ملتونو غواړي چې له خپلواکه په ګټې اخیستو په برما کې مداخله وکړي. دی وایي موږ یوازې جمهوریت غواړو. ډیموکراسي هغه څه دي چې موږ یې اوس اړتیا لرو. موږ ورته ځکه ضرورت لرو چې خلک مري. ملګری ملتونه باید زموږ مرسته وکړي او زموږ غږ واوري. زما خلک مري، زموږ خلک وژل کیږي. ملګری ملتونه دې زموږ لپاره غږ پورته کړي او زموږ ملاتړ دې وکړي. د برما په مظاهره کوونکو کې لوی شمیر د ځوانانو او زده کوونکو دی چې وایي په هیواد کې د اقلیتونو په ګډون ټولو ته د مساوات غوښتونکي هم دي. د هغه هیواد یو وګړي د نوم نه ښودو په شرط د جنوبي کوریا اریرنګ ټلویزیون ته وویل چې د جمهوریت تر بریا پورې کور ته نه ستنېږي.
ما مې مور ته وویل، مورې نه غواړم چې مبارزه پرېږدم، ځکه چې ټول له کورونو بهر وتلي او په احتجاج سر دي. زه غواړم چې خپل جدوجهد ته دوام ورکړم. زه تر هغو مبارزې ته دوام ورکوم چې موږ بریالي شو او امریت ختم شي.
په میانمار کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره دا ډول احتجاجي مظاهرې او غورځنګ ګونه نه ویندي. همداراز په هغه هیواد کې پوځي کودتاګانې هم پخوانی تاریخ لري. میانمار په 1948 زیږیز کال کې له برتانیې خپلواکي ترلاسه کړه. په 1951، 1956 او په 1960 زیږیزو کلونو کې په هغه هیواد کې انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو برخه واخیسته. خو په 1928 زیږیز کال کې فوج کودتا وکړه او له هغه وخت راهیسې د هیواد پر چارو خپل کنټرول ته دوام ورکوي. د امریکا نېشنل پبلک رادیو په وینا برما د طبیعي زیرمو له پلوه شتمن هیواد دی، خو اقتصاد یې تر لومړۍ کودتا وروسته تر اوږدې مودې خراب و. د 1933 زیږیز کال د اګست پر اتمه د پوځي واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت په پلوه پاسون پیل شو چې رژیم د ځواک په کارولو مات کړ. خو په 2008 زیږیز کال کې د آئینی بدلون لپاره ټول پښتنه وشوه او په 2011 زیږیز کال کې په برما کې جمهوری نظام بحال شو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثر له تیرې څه مودې راهیسې د بریدونو او بېغورۍ ښکار دي، د شانګلې ضلع په منګل دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثر نړولي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغوني اثار خوندي کړي او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته وسپاري. شاهین بونیرې اورو.
ځایی خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګل دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوي دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دي، خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا آثار چرته دي؟ نوموړی وایي
دا بجسر تقریبا 2500 کال پخوانی دي. په شانګله پرون مخوزی شکاولی یوسی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایټ لوکیټډ دی. دا رکارنزی ګټه تقریبا تراش کړی شوی ده او بیا د هغې ډوګره چې هغه په لایم سټون باندې ورکړی دی. دلته کې ډېر سایټونه دي، خو چونکې هغه خلکو دغه د لاسه خراب شوي دي، خلکو لټول دي. نور دغه آثار پکې پاتې دي. تقریبا اوه سټرکچرز دي، دوه مین سټرکچرز دي، اړه غټ دي او دوه سټرکچرز دي واړه واړه دي.
اعجاز حسن زیاتوي چې ځایي خلک د دې آثارو په اړه ډېره پوها او معلومات نه لري او ځینې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمن زیوړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایي چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکنډ سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازې نیاز علي شاه وایي چې دا آثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
موږ لاړو هلته کې هغه ایریا ډیمیج شوی ده، خو هغه چې کوم بظاهر آثار ښکارېدو هغه داسې و چې دا لکه مخکې شوی ده. پرابلی چې انټیکویټي هنټرز وسوکمو هغه ځای لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په هغه منګول دره کې دا د دې پراپرټي هم ده. هغه مو پوه هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ هغې ورکو چې کدیزې ته څه قسم نقصان ورسېدو. لیګلی وی آر باؤنډ چې سب خلاف هر قسمه قانوني اکشن اخیستی کېدای شي.
د شنګلی په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکنډ سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوي دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوه محمد ناصر خان وایي
زمون کله چې دی الټن ډېر په دې کې زمون سره یو سټوپا وا چې هغه ته به لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بده مرغه د کپاغ وخت کم پولیټیکل ایجنټ شو نه هغه په دې کې پراپر کودای نه وکړي. غاتینه بوتان استلو او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتې دي. نه دغه دي د دغه لوریان تنګې نه وتی دي. ستاروس پورا لس پنځه لس شل کوره دي متدای د پاس آباد دي. ګلکلو کانو نه او د بوتانو نه دینه جوړ دي. هغه بنیادونه یا دغه چې دینه ټول لکه اوسم پاغې کې دي. ډېری خستو پاګانې په دې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا کانی وي. اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دي. هغه ته څوک توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوی دی. خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علي شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړی زیاتوي
درجی آرکیولوجیکل سایټس دي او ډېر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسټر شوی دي نه رپورټ شوی دي. خو بهرحال کم چیم دي او موږ ته مخکې ته راغلي دي هغې باندې سرویس شوی دي یا د هغې امپورټنس ایویلویټ شوی دی. مونږ حتی امکان کوشش کوو چې داغي پروټیکشن وشي خو چونکی ریسورسز کمې د وخت نه مونږ ته دی او بیا چې کوم ساينټیفیک اسکویشنز مونږ کوو یا داغي پروټیکشن کوو یا داغي اسما کوم مونږ اکوزیشن کوو نو هغه ډیره زیاته پیسې غواړي.
د یادونه وردا چې په کال 2009 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چودیدونکو موادو سره اړنګ کړي وا خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ